په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د کابل په سیاست فامیلي سیمه کې د جنایتکارانو پر یوه پټن ځای د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ګڼ چاودیدونکي توکي او نور تخریبي وسایل چې د هغه په وینا دغو حرفوي جنایتکارانو په کابل کې د تخریبي اعمالو لپاره ساتلي وو له منځه وړل شوي دي. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندیو د بریدونه تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره توغندي ویشتي دي. تر دې مخکې د طالبانو د بلخ ولایت د امنیه قمندانې ویندوی د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندوی برید رد کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د افغانستان له لورې ویشتل شوي توغندي پر تر مصر حدي ښار لګېدلې خو مرګ ژوبله نه ده اړولې. ذبیح الله مجاهد د غراز وایي د دوی حکومت به د دې برید عاملان ونیسي او سزا به ورکړي. د په دې اړه ازبکستان ته ډاډ ورکړی دی. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستۍ اوسیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون ماسپښین د دې ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنګلک درې سیمه کې سیل جاری شوی او له کبله دوه تنه مړه شوي او لس تنه نور بې درکه شوي دي. د شیخ علي ولسوال ذبیح الله ترابي ازادي راډیو ته ویلي سیل تر 500 ډیر څاروي هم مړه کړي او کابو سل جربه کروندې ویجاړه کړې ده. د کونړ په چاپې دری او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو خبر ورکوي خو د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه نه دی څرګند. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سخت اورښت او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. په پاکستان کې هم د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه واویا تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزی وزیر شیرین رحمان پرون په اسلام آباد کې خبرلاند ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمېر یې 10 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پیښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي د امریکا د متحدو ایالتونو له باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. بلاول بوټو زرداری په څو ټویټونو کې له بلینکن سره د خپلو خبرو ځینې جزئیات څرګند کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ورهاخوا د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او د دو هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ یوناما نوي مرستیال او سرپرست ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان کلک ملاتړ ته دوام ورکوي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
په کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلونو خلکو ته درانه مالی او ځاني ځانونه اړولې دي.
لونه مړی دي، مالونه مړی دي، ځمکې مړی دي، خلکو ته ډېر زیات سر مال تاوان اړولې دي.
د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په دسکري خپل هیواد ته واوړي.
دوره د کیږي تر درې دره افغانان خپل هیواد ته راستن شوي دي او کده غلړی همداسې جاری وي نو ډېر افغانان بغیر مشکله خپل هیواد ته راځي.
یو شمیر نجونی او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالر شپونه ورکړل شوي له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی ډېرې اندېښمنې دي. لوی اختر را روان دی. په افغانستان کې اقتصادي ناوړه وضعیت به پر خلکو څه رواني اغیز شیندلی وي؟ په دې اړه مو له یوه روان پوه سره خبرې کړې دي.
دغه د دندو د لاسه ورکول دا ډېر یو لوی روحي رواني فشار یا سټرس دی کوم چې په دوامداره توګه د روان د تخریب سبب کېدلی شي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیکي همکار ته روشان پمراسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي دي خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي استازولۍ مرستیال او سرپرست له طالب چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان کلک ملاتړ کوي. له مارکوس پوتسل څخه طالب مشرانو غوښتي چې له نړۍ سره د دوی د حکومت د اړیکو او تعامل پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتسل پرون له طالب مشرانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبري وکړي. پوتسل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوښ دی او ملګری ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. شاغلی پوتسل د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې شاغلی پوتسل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د طالبانو له حکومت څخه د همکاري او همشغی غوښتنه وکړه.
د ویرما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
احمد ضیا احمد تکل دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزیر د یونما له سرپرست څخه هیله وکړه چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. یونما تر اوسه پورې له طالب چارواکو سره د شاغلی پوتسل د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دغه کتنو مخکې پوتسل په یو ټویټ کې چې د یونما په ویبپاڼه کې هم خبر شوی لیکلي، افغانستان ته دا ځل د یونما د مرستیال په توګه د ویاړ او درناوي له حصې سره وګرځېده. ژمنه کوي چې د افغانستان خلکو ته کار وکړي، ځکه چې د دوی هیواد دا مهال له یو حساس پړاو تیرې شي. راتلونکي میاشت د طالبانو د واک ته رسېدو کال پوره کیږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو له لوري د ښځو د کار او تعلیم مخالفت سبب شوی چې د طالبانو رژیم په تدریج لامنځوي شي. ورمه ورځ د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو ځپونکی رژیم مباله او ویل چې له خپل خلکو سره د طالبانو چلن سبب شوی چې د نړیوالو له لوري پر دوی بندیزونه دوام وکړي.
د غرض بشری حقوقو د څار سازمان خزو د برخې مرستیال هیدر بار د طالبانو د مشر د اختریز پیغام په اړه وایي، داسې نه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشری حقوقو او په ځانګړي ډول د خزو اونجونو د حقوقو په اړه څرګندېږي. په افغانستان کې د خزو اونجونو د حقوقو رعایت د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې یو اصلي شرط دی. د طالبانو مشر په خپل وروستي پیغام کې د خون او روزنې او د خلکو د حقوقو یادونه کړې ده. بیا هم نور تفصیل به لسمه سروانه وورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مرستیال هیدر بار وای د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام د هغه وینا تکرار دی چې د علماو د لوی غونډې په نوم د درې ورځې ناستې په پای کې کړی و. اغلی بار آزادی رادیو ته وویل
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes
د خاغلی اخونزاده پیغام په اکثر برخو کې د هغه پیغام تکرار دی چې تیرونه د طالبانو په لوی غونډه کې ورکړی و. دوی ظاهرا ډیره غوښتنې لري، لکه دا چې د نړۍ لوري د پرسمیت او پیژندل سي او پنګونه دی وکړي. په یو ډول امر کوي چې نور هیوادونه د دوی په کار کې کار نه لري، خو دا سينه ښکاری چې دوی د هغه اندېښنو ځواب ویلو ته حاضر وي چې په درسته نړۍ کې پر بشري حقوقو او په ځنګړي ډول د ښځو او انجنونو پر حقوقو د حملو په اړه څرګندې کړې دي. دا سی احساسي کې چې دا پیغام د نه همکاري کاروندوی کوي او یو څه په غیر صادقانه ډول د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ د درک ترنګولي ته اشاره نه ده سوی.
د طالبانو له لوري د دینی عالمانو په غونډه کې څرګند نه شو چې لږ پښم ټولګي پورته جنو شو انځي به تر کله بند وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت شونی او روزنی ته ځانګړی پام کوي او خلکو ته د هغوی د حق حقونو ورکولو ته ژمن دی. خو د لشپشم ټولګي پورتنجونو د شونځیو په اړه څه نه دی ویلي. په دې پیغام کې ویل شوی چې طالبان د افغانستان بچیانو ته د تعلیم په چیره بیا د دینی او عصري علومو پر اهمیت پوهیشي او د پرمختګ لپاره هڅه کوي. څباندې 290 برزی کیږي چې د طالبانو حکومت لښ پژم ټول کې پورتن جوني زده کړو ته نه پریږدي. د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د جونو شونځي باید پرانستل شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونل چپ دریا او د نورستان و ما ولسوالیو کې د زیات باران لامل سیلابونه راوتل چې خلکو ته د سر مال زیانونه اړولې دي. د ځایو اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې تر اوسه د یوې جلې مړې له سیلاب را ایستل شوې و ښځه تر اوسه ورکه ده او د تندر پریوتو له امله یو تن هم ټپي شوی دی.
د کونړ چپې درې بلسوالۍ قومي مشر حاجی نصر الله خان ساپی 13:15 بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماخام مهالې د بلسوالۍ په ګڼو سیمو کې د شدید باران او تندر پریوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي.
د شدید باران د مل چپې درې بلسوالۍ په تالی کلی کې تندر وغورځېد. یو کس په مهاله کې هاشم خان په نوم دی، کوردار کې هم دغه سیلابونه راوتلي دي. یو ځنانې د کوردار نیوامونه راوړي دي، همدلته چپې درې کې خلکو نیولې نو پلونه مړی دی، مالونه مړی دی، ځمکې مړی دی، خلکو ته ډېر زیات سر مال تاوان اړولی دی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ گاونډ کې د نورستان واما ولسوالۍ هم سیلاب ځپلې ده. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وحدت پال نورستاني
کوردار په مرګوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلوونکي پل ده، متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځه تللی ده. دلته د خلکو پټیان بعضې کورونه هم جوړی دي او یو تن مونږ شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولی چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ جوړه او مالی زیانونه اړولې دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
یو خزه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي چې ماشوم کم مړی دغه مندل شوی دی او ځنانا تر اوسه پورې ورکا ده. بل یو کس چې په هغې باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او هغه زخمي دی، هغه هم په کومه حالت کې دی. خیریه بنسټونو نه غواړو چې ساحې ته ورشي او د خلکو سره څومره څه چې کېږي باید هغه اوسه وکړي.
د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو سړکونه، پلونه، سربندونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې او د خلکو کورونه زیانمن کړي دي.
د غرزه په پاکستان کې هم د ورستیو سختو بارانونو له کبله لکتر لګه وو او یاته نمړ شوی. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزی وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبر وړاندې ویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړ شوي چې شمېر یې 10 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پیښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې. د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هیواد ته واوړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هغو افغانانو ته چې پاسپورت یې نه درلود اجازه نه ورکوله چې افغانستان ته لاړ شي. پخوا افغانانو اجازه لرله چې د تذکيري په خوولو افغانستان ته لاړ شي.
د پاکستان حکومت د روان جولای تر نهمی یعنی د شنبه تر ورځې افغانانو ته اجازه ورکوي چې له دې فرصته په استفادې خپل هیواد ته د تذکيري په شوولو لاړ شي. سبحان الله یو له هغو کسانو دی چې په پاکستان کې له ډېرې مودې بند پاتې کېدو وروسته تازه خپل هیواد ته ستون شوی. د وویل
اخوا د ایسارو بس راتلی نه له کور کې بیماری وو، ګرمي هم زیاته وخت پر ما پرشن هم کړی لاس و دا ګډ کلاو شو بس رواو.
په پاکستان کې زرګونو افغانانو شکایت درلود چې پاسپورت نشي ترلاسه کولای او پاکستان یې بی پاسپورت نه پریږدي چې خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو افغانانو چې پاسپورت نه لري او په پاکستان کې میشتي شمیر لکونو ته رسیږي. د دوی په وینا دا کسان که اوس له اعلان شوی فرصت په استفادې خپل هیواد ته لاړ نشي وروسته به بی پاسپورت اجازه نه ورکول کیږي چې سفر وکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمشتر مفتی سید غازی الله هاشمی وای دوی او د بهرنوی چارو وزارت په زلونو پاکستان ته ویلي چې افغانان پریږدي چې په تذکیرو خپل هیواد ته راشي.
اوس الحمدلله دغه دور د کیږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستن شوي دي او که دغه لړۍ همداسې جاری وي نو ډېر افغانان به بغیر له مشکله خپل هیواد ته راشي.
د پاکستان سرحدي چارواکي وایي چې د جولای له دوهمې تر پرون چهارشنبې پورې شاوخوا 14,000 افغانان په تذکیرو افغانستان ته تللي دي او د اختر په شپو ورځو کې هم د بشري خواخوږۍ پر اساس افغانانو ته اجازه ورکوي چې د تذکيري په شوولو خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستاني چارواکي په عین حال کې وایي دغو افغانانو او نورو ته له پاسپورت او ویزې پرته اجازه ورنکړي چې پاکستان ته لاړ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د کندز ولایت د ګلتپی ولسوالۍ عمومي سړک لس باندې ویل سې ورسته د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیرو لسو کلونو کې چا پر دې سړک ځکه تګ نشوي کولای چې په سړک کې ماینونه او نور چاودیدونکو وسیلې ښخي وي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ عمومي سړک د څه باندې لس کالو وروسته د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاص شو. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې د دوی عمومي سړک د څه باندې لس کالو راهیسې د جګړو او د ښخ شوو ماینونو له امله د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی و او دوی به د سختو ستونزو په ګاللو سره له فرعي لارو کندز ته تګ راتګ کوه. د نوموړي ولسوالۍ یوه اوسیدونکي عبدالله عثمانزي په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
ډیر خوشاله یاستو چې د زمنګ د ګورته پی سرک خوشی شو. خو به مونږ ډیر په سختو لارو په ځنګلونو کې راټاویدلو اوس دا زمنګ سرک جوړ شو. دا زمنګ د قانانو ته زمنګ ولستا مریضانو ته ټولو ته دا یو نعمت دی.
د دې ولسوالۍ خلک وایي چې د ګلتپی کندز ترمن شل دقیقې مزل دی خو د عمومي سړک د تړل کېدو له امله دوی شل دقیقې مزل په یو ساعت کې ترسره کوو. د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد عارف وایي
سړک ورو ورو دغسې سا دی چې سړک ټیکه ټیکه دی ور پاک ماینونو غلبیل غلبیل کړی دی بمونه پې ورو ورو ګله غار غار یې کړی دی چې سړک موږ ته جوړ شي. 100 روپۍ کرا ده 500 روپۍ ته به راشي. دا ګټه د چا ده؟ ګټه د ملت ده. جغل به پې واچي ورو ورو ګله خدای به ماسیسره والي پوخ به کی ساز به کی.
د ګلتپی ولسوالۍ خلک له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ولسوالۍ سړک په اساسي ډول ورغوي ترڅو خلک په وخت سره خپل کرنیز محصولات او ناروغان مرکز ته ورسوي. د دغې ولسوالۍ د قلاچي د سیمې یو اوسیدونکی شمس الدین شینواری وایي
دا سړک زموږ خراب دی، ډېر په بد حالت کې دی. داسې نور دلته ډېر مشکلاتونه دي په دې ساحه کې وروره، لکه موږ کلینیک نه لرو، مکتب هم داسې صحیح دغه نه لري، که دا تلیفوني پایې نه دي. دا دلته په دې ساحه کې بیخي صفر دي، کار نه کوي، بیخي قطع دي. سړک خو خامخا موږ ته ګټه لري وروره، سړک خو آبادي ده وروره، دا خو غټ خدمت دی د دولت خوا.
د ګلتپی ولسوال مولوي عبدالقدیر حمزه وایي چې د دې ولسوالۍ پر 10 کیلومتره سړک د جغل اچونې او ترمیم کار پیل شوی دی.
کومک تیلی که خیلی فواید یاما کرده هم مقداری که
در ولایت مقام پا حلوزول او در کندوز در چولگت و چار ریاست او در سیمی در خلکو پا همکاری سرا در دیول سوالی پر 10 کیلومتر سرک در جغلا چوانی او ترمیم کار پیل سویده او پا بشپری دو سرا با در خلکو ترانسپورتی ستونزی هوارسی. انشاءالله پراتلون که با در گلتپی سرک پا اساسی توگا ورغول سی.
ګلتپه په خوا د کندز ښار اړوند سیمه بلل کېده، خو په 1994 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د کندز لپاره 3 نوي ولسوالۍ منظور کړې، یوه هم پکې د ګلتپې سیمه وه چې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه. د نموړي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې په دغه ولسوالۍ کې د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي، ځکه لا هم خلک د برېښنا، روغتیا، کرنې، اوبه لګونې، پوهنې، ترانسپورت او د څښاک اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی شته ستونزو ته پاملرنه وکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
یو شمیر نجونې او ښځې چې په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو سکالر شپونه ورکړل شوي، له دې پلوه چې له محرم پرته سفر نشي کولی، ډېرې اندېښمنې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې یو شمیر هیوادونو هر کال د زده کړو بورسې یا سکالرشپونه افغان ځوانانو ته ورکول، چې زیاته برخه یې هم نجونې او ښځې وي. دې ته په پام چې د طالبانو لخوا پر ښځو له محرم پرته د لرې سفر بندیز لګول شوی، دغه نجونې او ښځې به چې غواړي په بهر کې زده کړې وکړي له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي؟ په دې اړه نور په دې رپورټ کې.
نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. پنجونو او ښځو د طالبانو له محدودیتونو شکایت کوي. دا چې په هند کې د ماسټرۍ د سکالرشپ کارونه پای ته رسیدو دي، اندېښنه لري چې له محرم پرته به څنګه هند ته سفر وکړي. دا وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د خپلې تحصیلي سوې د لوړولو په خاطر د سکالرشپ غوښتنه کړې وه. اوس چې منل شوې او ډېر کارونه یې مخته تللي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د محرم د نشتون اندېښنه ورسره مله ده.
گرفتن پاسپورت به نحوه غیر ممکن هست در ولایت مثل هرات.
په هرات کې د پاسپورت اخیستل چې اوس د پاسپورت ریاست ویبپاڼه هم بنده ده سخت شوي. دوهمه خبره دا چې ډیری سفارتونه تړل شوي او قونسلي خدمتونه نه وړاندې کوي. او دریمه موضوع دا چې میرمنو ته اوسنی حکومت اجازه نه ورکوي چې یوازې له افغانستانه ووزي، او دا حق یې له ښځو څخه اخیستی دی.
قانون ها حق نه دارن که تنهایی سفر وکنن.
طالبانو له واکمنېدو وروسته په یو فرمان کې ښځې له محرم پرته له سفر کولو محرومې کړې. د شاهدانو په وینا په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې طالبانو ځینې کسان ټاکلي چې له محرم پرته د ښځو د سفر مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي هدیه توبه چې تازه یې د پاکستان سکالرشپ ترلاسه کړی او د هیواد ته تللې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له تورخم بندره تیرېدلې د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. توبه وایي پوره ورځ د طالبانو کسانو پوښتنې ترې کولې چې ولې یوازې ځي، خو له ډېر ټینګار وروسته د سفر اجازه ورکړل شوه.
په بسیار مشکلات از مرز عبور کردیم.
په ډیرو سختیو له تورخمه واوښتلم چې د ژوند یوه بده خاطره مې ده. که څه هم هغه وضعیت به مې هیڅکله هم هیر نه سي، خو نور نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم. د محرم د مسلې په خاطر له ډیر جنجال سره مخ شوم او په ډیرې سختۍ له کرښې واوښتلم.
مشکلات از مرز عبور کردم.
ځینې نجونې بیا اړې دي چې د تحصیلي سفر په خاطر خپلې کورنۍ هم ګاونډیو هیوادونو ته له ځان سره بوزي. سونیا احمدي چې تازه یې د ایران په فردوسي پوهنتون کې ماسټري پیل کړې وایي کورنۍ یې له ځان سره ایران ته راوستې، ځکه د نوموړي په خبره که دوی ورسره نه وای ناممکنه وه چې خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړی وای.
چې به صورت زمینی چې به صورت هوایی کلن
که د ځمکې یا د هوا له لارې وي، هېڅ مېرمن د یوازې سفر حق نه لري، چې دا ډېره لویه ستونزه ده. د طالبانو محدودیت لامل شوی چې نه په هیواد کې او نه هم بهر کې انجونې په اسانه زده کړو ته دوام ورکړي. له ښځو سره جنسیتي تبعیض کېږي چې دا مسله افغانستان شاته بیایي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د تیر لمریز کال د هود په اتمه اعلان وکړ چې له یادې نیټې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. ان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په فرمان کې راغلي چې ښځې په هیواد کې دننه هم له محرم پرته له 40 کیلومتره ورهاخوا سفر نشي کولی. خو ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې په لنډو لارو کې هم دا فرمان په ښځو تطبیقیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره د بهرنیو هیوادونو سکالرشپونه کم شوي، څه موده مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه لغوه کوي، خو تازه د هیواد اعلان کړی چې هڅه کوي د افغان ځوانانو لپاره د فولبرایټ سکالرشپونه بیرته پیل کړي. اوس یوازې ګاونډي هیوادونه د افغان ځوانانو لپاره سکالرشپونه ورکوي، خو د ښځو په یوازې سفر محدودیتونو د نجونو لپاره د هیوادونو ته هم تک سخت کړی او دوی په ناهیلۍ په بهر کې د زده کړو فرصتونه له لاسه ورکوي.
په افغانستان کې خلک له تیرو څو ورځو راهیسې د لوی اختر په تیاریو بوخت دي، خو سږنی اختر داسې مهال را رسیږي چې د خلکو جیبونه او دسترخوانونه د پخوا په پرتله تش دي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. دغه وضعیت د خلکو پر رواني وضعیت سره ډول اغیز کړی دی. دا پښتنه زما همکار اسدالله لودین له ارواپو ایمل صافي څخه د مرکه په پیل کې کړی دی.
په دې ورستیو کې دغه نوې تحولات چې رامنځته شو، نړیوال اقتصادي بندیزونه د بلې خوانه او همدارنګ په نړۍ کې د تحولاتو په نتیجه کې کوم چې دغه جګړه د اوکراین د همدارنګ د کورونا او با په اساس چې کوم اقتصادي ټکنیتوب رامنځته شوی، همدارنګ د اقلیم تغییر د نړۍ په سطحه باندې په عمومي توګه باندې د بیو لوړوالی او په خاص توګه زموږ په هیواد باندې دغه اقتصادي بندیزونه او د سیاسي بندیزونه چې لګیدلې دي، او دغه تحول ډېر خلک بیکاره کړل، خلک د وظیفونو لری کړل او خلک خپل دندې له لاسه ورکړي. چې د رواني د لحاظ دغه د دندو د لاسه ورکول دا ډېر یو لوی روحي رواني فشار یا سټرس دی، کوم چې په دوامدار توګه د روان د تخریب سبب کېدلی شي. او په مغز کې د نیورو ترانسمیټرونو حکم چې عصبي رواني فعالیتونه تنظیموي دغه د کمیدا سبب ګرځیدل شي، او بل اخر په ټولې توګه هم چې د جوړ خفګان یا ډیپریشن رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېدل شي.
تاسو ته چې دغه کوم کسان مراجعه کوي چې معاینه کړی یا ورته سلام مشورې ورکړي، دغه کسانو یا د مراجعینو په شمیر کې مو څومره زیاتوالی راغلی تیرو کلونو ته په کتو؟
تقریبا دغه یو کال په حدودو کې چې دا مشکلات رامنځته شوي دي. ناروغان فوق العاده ډیر دي، خو هم ډیرو اوس د دې کچه لګ ډیر شوی د کومام خیر زکه چې دلته یو ملټیپل سټرسز یا مختلف رواني روحي فشارونه چې هغه د اقتصاد کمزورتیا ده، د وظایف نشواله ده، د امکاناتو کمواله ده، دغه ټول سره یو بل سره لاس ورکړی ده، او د یو قوي رواني فشار په توګه د خلکو پر روان باندې عمل کوي. نو د دې په نتیجه کې ناروغان فوق العاده ډیر شوی دي، بل خصوص د جوړ خفګان ډیپریشن روحي رواني فشارونو په نتیجه کې.
دغه ډول وضعیت چې اوس رامنځته شوی د ټولنیزو خوخیو پر مراسمو تعقیز کړی دی. مثلا اخترونه زموږ او تاسو د خوخی مراسم دي، مثلا نورې خوخی موږ او تاسو لرو. د روان وضعیت چې تاسو تشریح دغه خوخی څومره متاثر کړی دی؟
دغه اختر چې کوم دی، دا یو ډیر لوی لورینو پر زویرا ده، د الله د خوانه مسلمانانو باندې په کال کې دغه دوه خوخی خلکو ته ډیر زیات امیدوار دي. د پاره بعضی امدګیان نشي دي، د پاره بل خصوص د لوی اختر کې چې د قربانی مسلمه ترې بحث د جامو اصلو د بازي میواجاتو خوراکي او مسائل او وسایل برابرولو د پاره د خلکو کې توانمندي نشته دي. نو یو قسم نو امیدي ده د خلکو په منځ کې.
صفای صاحب څو کې چې په همدغه حالاتو کې هم دوی خپل خوخی ولمانځي او دغه وضعیت هدا اقل د اختر خوخی متاثر نه کړي.
زموږ توصيه دا ده چې خپل دغه د اسلام مبارک دین ته کسړی غلن نظر وکړي، او بیا د اخترونو اغه اساساتو ته نظر وکین، او د اختر په خپل د خوشحالي مشترک او اجتماعي خوشحالي ده یا ټولنیزه خوشحالي ده. دلته د روحي رواني فشارونه استرسونه هم ټولنیز دي، یعنی په ټولو خلکو باندې دي. خو چا باندې بلک زیاتی او یو اندازه بلک کمی، یو اندازه بلکې نشونه شو ولې چې ټول خلک روحي رواني فشار سره مواجه دي، هم د مشکلات سره د اقتصادي، خو بیا هم یو تعداد خلک خدي او اندازه زما نظر ده دي چې دا سټرس یا فشار هم اجتماعي دی، ټولنیز دی، او دا د اختر مسله هم یو ټولنیزه مسله ده، د خوښۍ مسله ده. زما د خلکو نه هیله ده چې دغه د قربانۍ چې په چا باندې کیږي دغه بدرې صحیح مساوي حصو باندې باید تقسیم شي. همدارنګه د غریبانو او د گاونډیانو د دې حقوق باید ورکړل شي، خوشحالي سره شریکه کړل شي، او حتی دغه چا چې وسه کیږي هغه به وزلام سره اقتصادي مرسته وکړي، د لباس اخستلو یا د
کورنۍ
د
غذایي موادو پخستلو کې. اروا پو یا روان پو ایمل صافی وو په دې اړه چې د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په تیر بیا د اختر په درشل کې پر خلکو له رواني پلوه څه ډول اغیز کوي، په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړ. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
زمانم نصیب لای د کندهار ولایت میرزا احمد خان کراچی د سری غونډي اوسیدونکو په دغه ساحه کې دوه ډیر سخت مشکل دي. هتا خلک په کیلومتر ساحه وي چې صرف تشنګوب پیدا کی، د تشنګوب نه پیدا کیږي. دولت لس کال کېږي ته دی وعده کوي په دې ساحه کې به دوه ذخیره د غونډي پر سر جوړ شي، خو نه جوړیږي. لس کال په همدې خلک ولول دي، خلک د سختي وچکالی سره مخ دي، خلک د صرف ته تشلوب نه پیدا کولای. وسلام.
السلام علیکم. درزگان د ولادت د چشنه د رسوالی کمیا قازیان دلته ډیر ظلم کیسه جوړی، خلک وحی بندیانوی کچی لړ مقامات داسې ظلم ناروا عمل مخه ونه نسی دا پر ډیره بده پیله ولري د لړو مقامات او محله دا د خاص ډول ته تمیز درې صفه چې داسې ناروا عمل مخه ونه نسی او سړنه وکي اقدام وکي وسلام
زه د مرجه د ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پریږدم موږ د افغان وسیم د شرکت څخه په خاص ډول د سمکارټو د توزیع په برخه کې شکایت لرو ځکه یو سمکارټ په یوه میاشت کې چاته نه ورکول کیږي نو د سمکارټونو په باره کې د افغان وسیم د شرکت څخه زموږ دا هیله ده چې د سمکارټو توزیع یو څه په سهولت سره وکړي د خلکو ډیر رش دی بیروبار دی پر نو د دې سمکارټونو لږ دی په میاشت کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره او د غرض اساسي بشري حقوقو. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد وایي د کابل په سیاست فامیلی سیمه کې د جنایتکارانو پر یوه پټنځای د تصفیه عملیاتو په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور ژوندي نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کښلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې ګڼ چاودیدونکي توکي او نور تخریبي وسایل چې د هغه په وینا دغو حرفوي جنایتکارانو په کابل کې د تخریبي اعمالو لپاره ساتلي وو له منځه وړل شوي دي. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندوی بریدونه تایید کړل. د طالبانو د حکومت و اندوی زبی الله مجاهد رشبه په خپل ټویټر پانه وکړل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دواړو هیوادونو ترمنځ بے باوري رامنځته کول لپاره توغندي وشتلی. تر دې مخکې د طالبانو د بلخ ولایت امنیت قومندان و اندوی د افغانستان له خاورې پر ازبکستان توغندوی برید رد کړی وو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان له لوري وشتل شوی توغندي پر ترمس سرحدي ښار لګیدلی خو مرګ ژوبلې نه اړولې. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستۍ وسیلونو خلکو ته ځاني او مالی زیان نړولی دي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې پرون ماسپښین د دې ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنګلک درې په سیمه کې سیل جاري شوی له کبله دوه تنه مړه شوي او لس تنه نور بې درکه شوي. د غرض د وسیلونو 50 تر 1500 پورې څاروي هم مړه کړي او کابو سل جریبه کروندې ویجاړه کړې. د کونړ په چپې دریا او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو خبره کوي خو د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې نه دی څرګند. په پاکستان کې هم د وروستیو سخت بارانونو له کبله لږ تر لږه 80 تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمیر 80 تنو ته رسیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له باندې چارو وزیر انټونی بلینکن سره پرون ټلیفوني خبرې وکړې. بلاول بوټو زرداری په څو ټویټونو کې له بلینکن سره د خپلو خبرو ځینې جزئیات څرګند کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ورهاخوا د امریکا او پاکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او د دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې کړې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروستیو کې چې پر افغان مېرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې محدودیت لګیدلی دی د کونډو مېرمنو اندېښنې او ستونزې هم ورزیاتې کړې دي. په افغانستان کې کونډې مېرمنې له خپلو ډیرو شرعي، بشري او مدني حقونو څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه په خپل زړه د دوهم واده واک نه ورکول کیږي. د تګ راتګ، زده کړې، کار او د ته ورته اړینو مسایلو پاکله په خپل خواخه پریکړه نشي کولای. کله نا کله خو خپل نږدې دوستانو او خپلوانو سره د لیدلو بندیز هم وربند لګیږي. په ځینو سیمو کې خو بیا د کندې خځې د میړه کورنۍ کونډه دې ته مجبوروي چې د کورنۍ له وغړي سره پرته د دې لخواخه دوهمه نکاح وکړي چې دا په خپل له کندې خځې سره خوشنات دی. مریم وایي چې میړه په انتحاری عمله کې مړ شوی دی. د هغه لمر ګروسته هیڅ هیڅ ډول مرسته هم نه ده سره کړې.
هیڅ مې نه دلو د کور ويم غلو واکه سره مې شهید سره دا په انتحاری کې فل چرخي لار کې دلته شهید سره لور مې شهید سره زوی مې شهید سره واس خپل تک تنا پات سند غزوی مې بل مرګ خدای راک دی خو کور ته زمغي خاطر زم یعنی دا کال څه پوره کېږي په قیامت کې غوري نری نه زنه لارم کوچړم هیڅ څوک نه لارم تر څو پوره ما سره چا کوم ما کوم نه دکړه یو روپۍ کوم ما نه دکړه
ملکه هم یو کونډه میرمنده که څه هم د شپږو ماشومانو مور ده خو بیا هم د میړه د کورنۍ د ډیرو خبرو له وجې د ضروري کارونو لپاره هم له کوره بهر نشي تللی.
شوارم شهید شد، خودم جوان هستم، شش طفل دارم، فامیلم
میړه می شهید شوی دی، خپل ځوانیم، شپږ ماشومان لرم. کورنۍ می داسې یوه کورنۍ ده چې ټول ورځ همدا وایي چې له کور څخه مه وزه. بیا کله چې وزم ډېرې خبرې اورم، ټیکرای دې وړکای دی، کالی دې لنډ دی. سل ځله مې ورته ویلي چې د تاسو دا چلند مناسب نه دی، خو بیا هم هماغه تکراری خبرې اورم. یو ورځ مې ټول راټول کړل، دا مې ورته ویل چې سمه ده زه لوڅ مخ ګرځم، خو دا مې ژمنه ده چې زه په ټول عمر بل واده نه کوم، زه خپل اولادونه روزم. ماته به دا ډېر د ویاړ ځای وي چې ماشومان مې تر یو ځایه ورسوم. لومړی د خسر له کورنۍ څخه او بیا هم له ټولنې نه ډېره نه امیده یم. تاسو تر اوسه لیدلي چې کونډې ښځې ته چا په درنه سترګه کتلي وي؟
آیا شما د دین سنی یک بیوه په چشمې ګرنګ سیل شوه؟
ملکه وایي هغه نه غواړي چې دوهم واده وکړي. په وینا یې له خپلو بچو سره خوشحاله ده او یوازینۍ هیله یې د اولادونو روزنه او پالنه ده.
فامیل گفتن اگر ازدواج میکنی، اما من نخواستم. خسرم دارو میور اما
کورنۍ راته وویل چې زموږ له کوچني زوی سره واده وکړه. زما لیوار ډیر زیات له ما وړکی دی، ما قبول نه کړه. له همغې ورځې څخه وروسته زما خپل حق چې د خسر په کور کې لرم نه یې راکوي. خسر مې راته وایي چې له زوی سره مې دوهمه نکاح وکړه، هغه به خرڅ او مصرف درکوي، خو زه دا نه غواړم، زه مې خپل اولادونه رسوم.
مې چې نه قبول دارم و نه میخوای، ما اولادمه میرسم.
په افغانستان کې کونډې میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د ماشومانو روزنه، د نفقې او کور پیدا کول، د کورنۍ ټول لګښتونه پوره کول ورلغاړي وي. له دې ټولو سره سره بیا د خسر کور په عملي توګه دا ثبتوي چې د کونډې ښځې ټول واک او اختیار د دوی دی، په زور یې نکاح کوي. حال دا چې له شرعي او قانوني اړخه کونډې ښځې د واده د پریکړې حق لري، خو دوی دغه حق په جبر سره ورنه اخلي. په لرو پرتو سیمو کې اوس هم کونډه د هغې له خوښې پرته په نکاح کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی په کلي کې کونډه ښځه د دې د زوی په عمر لیوره ته واده شوه.
کونډو په برخه کې وایم چې 2000 کال کې د جون میاشت کې زموږ په کلی کې یو کس ووژل شو. دا چې ووژل شو لمغه وخت یې میرمنه کونډه وه او همدا د خسر کړی شپې سبا کولې، ګرچې هغه سلور زامن دوه لورانې هم درلودلې. نو په همدې اونۍ کې د لیورته نکاح شوله. هغه لیورته چې نږدې د هغې په واده کې، هغه د خپل وریندارې په واده کې، هغه شاید وکلن یا هم اته کلان وو، ولی تازه هغه ته نکاح شوې ده. دغه اونۍ کې نکاح شوې ده. ګرچې د ښځې ویلي وو چې زه واده نه کوم او یعنی نکاح نه کوم کنه نی بل ځای کوم او نی په دې کور کې کوم خو د خسر او د لورونو لخوا په غی فشار وارد شو او ویل چې سبب خلق سوای کو چیرته مثلا تا پوری د بد نوم شو یا همستانوم بد شو یا هم خلق ویل چې دا د سید او د سید نو موک بیا تا ژوندې نه پریږدو زموږ نوم بدیږي نو ته باید همدلته میړه وکې او همدغه کور کې خپل نیور سره نه کاوه کې نو دا چې هغه مجبور اسو د مجبوریت پر اساس یې مغه خپل لور سره نکاح وکړله ګر چې هغه په غلیور باندې مشره هم و او د غسر ظلم هم وشو تقریبا فکر وکړو چې لکه ورور ته چې خور نکاح کی ځکه چې هغه ماشوم و او دغه سیو کیسی شوی دی موږ د داس پیخو ډیر شاهدان یو د بخوانه تر اوسه پورې زموږ په سیمه کې کلی کې ولایتو کې دغه کیسی شوی دی چې ورندارې لورته نکاح شوی دی یو کونډه چې د خپل وکالت باید ولري خپل باید پریکړو کې پریکړې نه د پریخدل شوی بلکې په زور زیاتی باندې هغه نکاح شوی دا غو مجبوریتونو په اساس باندې د تارسوي د چې د لور سره نکاح وکړي
د بغلان اوسیدونکو اجمل بیا وایي چې د دوی په سیمه کې بیا کونډې ته د حق ورکول کیږي چې خپل راتلونکي ژوند په خپل خواخه وټاکي ځکه دوی پوهیږي چې دا د کونډې خځې قانوني او شرعي حق دی
بالکل دا چې خځې د ټولنې یا اجتماع نیمایي برخه جوړوي او په اسلام کې هم خځو ته پوره پوره توجه شوې ده مسلمانان هم په دې مکلف دي چې د اسلام په چوکاټ کې د اسلام پرانا کې خځو ته خپل حق ورکول سي او بل دا چې کوم خځه خاوند وفات شي او دا په کور پاتې شي نو اکثرا زمنګ د بغلانیانو رسم او ریواج دا ده هغه خځه چې په کور کونډې پاتې شي د څلور میاشتو لس ورځو نه ورسته چې د خاوند د عادت اورزه ده دغه نو ورسته به هغه کونډه کوي سي چې په خپل اراده په خپل فکر سره هغه بل خاوند وکي او یا کوي سي چې پاندې کور کې پاتې سي هر هغه څه چې مونږ په کور کې خرو یا مونږ په کوم په کور کې ژوندګي کوو د تم ما مغه سي حق ورکول کیږي او بل هغه کونډه چې په کور کې پاتې کیږي د هغې خوخه ده کچیرته د څلور میاشتې لس ورځې چې هغه د عادت ورځې دي دغه نه ورسته کولی شي په خپل خوخه باندې کوم میړه غواړي چې زه باید نور هم له یو خاوند سره زندگی وکم هغه کوي سي چې په خپل خوخه باندې میړه وکي او همداسې کوي سي چې د خپل د کورنۍ د پلار یا د مور یا د ورور په خوخه باندې کوي سي کورنۍ ژوند وکي بغلان کې اصول دا شی دی چې چاته هغه کونډې چې په کور پات کیږي هغه لپاره جدیت نشته ده د هغه لپاره یعنی د زور خبره نه ده چې ته به حتمی او ضروری دا کوم خبر چې زکه مدابه کیږي نه نو دلته اکثره رائے ورکول کیږي خځه ته وخت ورکول کیږي په خپل خوخه باندې د ژوند تګلارې برابر کې کوي سي د په خپل خوخه باندې یعنی خاوند انتخاب کې او کغواړي چې خاوندونه کې نو کوي سپندغه کور کې لکه څنګه چې ژوند کوو هم داسې د کور وګړي نو هغه هم په کور کې لکه ورندار داسې دا نو کوي سماسي آزاد د نه ژوندو کې په کور کې
د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې بیا بل نامناسب چلن چې له کونډې ښځې سره کیږي هغه دا ده چې بد قدم ورته وایي د ټولو مخ کې پیغور ورکول کیږي او شومې ګڼي حال دا چې د اسلام دین بیا دا ټول منه ګڼي اسلام کونډې ښځې ته په خپل زړه د واده اجازه ورکړې ده د پانتون استاد او دیني عالم نور الله کوثر وایي چې په شریعت کې ټول ښځې هغه کونډې وي یا هم پیغلې د میړه د انتخاب حق لري
کونډه په اسلامي شریعت کې خپل اختیار لري کله چې خاوند وفات سو یا ښځه مطلقه سو نور عام تام اختیار خپل د هیڅوک په زور باندې کولای نسی او هیڅوک د حق شرعاً نه لري چې هغه منعي کې الله جل جلاله فرمای فلا تعدلهن ان ينكحن ازواجهن او تاسو د ښځه ممنه کوي کونډه یا مطلقه ممنه کوي چې خپل زړه باندې ازدواج وکي او کله چې معروف او نیکی طریقې سره د خپل واده کو نو د شرعاً هر ښځه چې کله کونډه سي خپل عام او تام اختیار د خپل دی سره ده مور او پلار او رونه دوی حق نه لري چې شرعاً دوی دامن کی او دې ته ورته وایي چې پلانه به کولی شي، پلانه به نشي کولی، یا مجبور ہے کہ دې کورنۍ کې به څوک کوي، هغه خپل اختیار ده چې په هره کورنۍ کې، په همدې کورنۍ کې څوک کوي، په بلې کورنۍ کې خپل اختیار ده. هو یو خبره ده عرفان، که په همدغه کورنۍ کې بل څوک کوي، دغه اولادونه به تیتیږي نه، دغه اولادونه به تنه جلا کیږي نه، په همدې کورنۍ کې به د خپل اولادونو لپاره پاتې شي، که چیرته دغه د دې ښځې په شرایطو باندې په دې کورنۍ کې څوک و، د اولادونو د اجتماع لپاره د کورنۍ کې واده ښه نه له بل چا سره، ولې حتمي نه ده، کولی شي دا ښځه هر چیرته چې زړه وي چې کفاعت مراد کړي او شرعي حدود رعایت کړي خپل واده وکړي، او الله جل جلاله دا اختیار ښځې ته ورکړی، او ښځه هم تام په دې کې اختیار لري چې هر څوک یې دې په کفاعت برابر وي، که هغه کونډه وي او مطلقه وي، په خپل کفاعت سره بل چا سره واده وکړي.
درمنه دوستانو، د غنو کسانو په وینا د دا ډول نامناسب دودونو د نه پاللو لپاره دی د ټولنې هر وګړی هڅه وکړي چې لمانځي اوسي. د کونډې خځې په زور نکاح کول، بدو کې ودول، بدل کول، هغه څه دي چې د افغان ښځو ژوند له غنو ناخوالو سره مخ کوي. د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو د ستونزو د حل کېدلو په لاره نیمه نړۍ پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422124 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو ریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلهای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو، دا ونه د بشري حقوقو په تړاوانه بحث لرو، دا چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پاره کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي، او هغه ته به ورکول کیږي، او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي، او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. انو خبروی
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو، تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په غو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي. او د بشر حقوق ایجادی کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې، او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې، او خلکو خپل لونه ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې را ګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورین کوته وای چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشري حقوقو ته وګورو او د ارزښت او اهمیت مطالعه کو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخوردار دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حاله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق په ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهاني شمول دي. ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب، یعنی د سلب وړ نه دي، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دي، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخوردار
دي. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوځو بعض موضوعاتو ته اتحادي پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قران کریم کې دا ونه ورته شوی ده او همدارنګه د بشری حقوق نړیوال اعلامیه کې هم دغه څه ونه شوی ده. زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو ډېر مهم او اساسي حقوق څخه ګڼل کیږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارک آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایل دی وایي تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي. بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوق نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کیږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
ਸ਼ਮਾ شبي ګولا دل وړي پرندې
وي بیا کرا وي وي بیا کرا
لاندې دې مخ خپلایا پلاس کې دې دسرو ګولو ونچې
وي بیا کرا وي وي بیا کرا
لاند دماغ تب وایا پلاس کی جی دسرو گولو کنچے